بس بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بل پښتو خبرونه کې مزنور یاست نو هر کله کوم پرې خبرونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون کې دایشي د افغانستان د جمهوریت ریاست له انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. د پاکستان یو لوړ پوړی چارواکی وایي سره له دې چې پاکستان افغان طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته هڅولي خو هغوی نه غواړي چې له افغان دولت سره خبرې وکړي. د خبرونې دوهم نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه له روخو لومړی به قسیم سولمل ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرخطونه د امریکا د بهرنی چارو وزیر د کابل واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاري د تړون د لاسلیک لپاره مهلت غځولی. د روغتیا وزارت په پام کې لري د ستاره په نامه غمیرمن چې د میړه له خوا یې پوزا او شونډې پرې سوي د درملنې لپاره ترکیې ته واستوي. او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې په سوریه کې فعالان وایي د اکشن بپورس په شمالي ښار حلب کې د دولتي ځواکونو په هوایي حملو کې لږ تر لږه 16 کسان وژل شوي دي. د هم بشپړ خبرونه د امریکا د بهرنی چارو وزیر د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاري او د تړون د لاسلیک لپاره مهلت غځولې. جان کیری د امریکا له ABC ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې پرون خبر اوسو ویل حتمی نه ده چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون تر جنوري میاشتې لاسلیک شي. شغله کیری کته هم یو ځل بیا ټینګار وکړ چې امریکا غواړي دا تړون ډیر ژر لاسلیک شي خو د لمړي ځل لپاره د دې امکان یادونه وکړه چې دوارخي امنیتي تړون د 1993 کال له انتخاباتو وروسته د افغانستان د راتلونکي ولسمشر لخوا هم لاسلیک کېدای سي. په دې مرکه کې کاري د لومړي ځل لپاره د خبرې افشا کړه چې د کرزي سره په غیر مستقیم ډول د کابینې د وزیر په وسیله خبرې کولې. کاري ویل د دې تړون په اړه ډېر خبرې شوی او افغان ولسمشر حتی یوه ورځ مخکې هم د دې وزیر په وسیله ورته وویل چې د سند ژبه او ادبیات سم دي او دې بدلون نه پکښ غواړي. ولسمشر حامد کرزی هند ته له یو څلور ورځني سفر وروسته پرون ماښام کابل ته ستون شو. د افغانستان جمهوري ریاست په خبر پاڼه کې ویلي چې شغلی کرزی پرون د خپل سفر په روسي ورځ په پونه ښار کې د هند نړیوال اړیکو په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړ. پرون مازیګر افغان ولسمشر د پونه ښار د سیمبیوسس په نړیوال پانتون کې په یو کلتوري پروګرام کې برخه واخیسته چې سرلیک وو د تعلیم لپاره د راتلونکي تضمین. د جمهوري ریاست خبر پاڼه زیاتوي چې شغلی کرزی په دې غونډه کې وینا وکړه او بیا یې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون د راروان انتخاباتو همدارس په افغانستان کې د پنګونو په اړه د مسؤلینو پوښتنو ته ځوابونه وویل. د هرات د مرکزی روغتون مسؤلین وایي د روغتیا وزارت په پام کې لري د ستاره په نامه اغه میرمن چې د میړه له خوا یې پوز او شونډه پرې سوي د درملنې لپاره ترکیې ته واستوي. د هرات د حوزوي روغتون مطبوعاتي مسؤل محمد رفیق شیرزی ازادي رادیو ته ویل چې د دې میرمنې روغتیایي وضعیت اوس ښه دی. د ستاره پوز او شونډه د جمعې په شپه د کورونی تاوتریخوالي له امله د نوموړې د میړه له خوا پرې سوه. د هرات په اړه په یو بل خبر کې اوري چې چارواکي وایي د ملي اردو یو ساتنمن تیر شپه د هرات په اوبې ولسوالۍ کې خپل دوه ملګري په ډزو وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. د اوبې امنیت قمندان شیرقاله کوزي ازادي رادیو ته ویل چې دا پیښه د یادې ولسوالۍ د ملي اردو په یو کمپ کې شوې او قاتل هم له امنیتي ځواکونو سره تر دوه ساعته مقاومت وروسته وژل شوی دی. شغله کوزي د دې پیښې لامل ظاهرا لفظي شخړه وبلله. نوموړي ویل که څه هم داسې شواهد نشته چې وشي د کس له وسلوالو مخالفینو سره لاس درلود خو دا احتمال یې رد هم نه کړ. او دا هم د سیمیو نړۍ څخه په سوریه کې فعالان وایي د اکشن بپورس په شمالي ښار حلب کې د دولتي ځواکونو په هوایي حملو کې لږ تر لږه 16 کسان چې تقریبا نیمایي ماشومان دي وژل شوي. د سوریه د بشري حقوقو د څار ټولنه وایي چې پوځي هلیکوپټرو له چاودیدونکو موادو ډک بیرلونه د حلب د استوګنې پر غو سیمو راغورځول چې د وسلواله مخالفینو په ولکه کې دي. فعالانو د سوځول شوو موټرو او ویجاړو ودانیو هغه تصویرونه پر انټرنیټ خپاره کړي چې دوی وایي له حمله وروسته یې اخیستي. په سوریه کې د بشري حقوقو مدافع ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی همدارس وایي له چهارشنبه ورځې رئیس چې وسلوال مخالفینو د دمشق د شمال ختیز په ادرا شرګوټ کې پوځي عملیات پیل کړل تر اوسه 28 کسان هلته وژل شوي دي. د ټولنه وایي په وژل شوو کې علویان چې د ولسمشر بشار الاسد له مذهبي فرقې څخه دي شیعه او اسماعیلیه مسلمانان شامل دي. د سوریه په نږدې 2.5 کلن کړکیچ کې د حکومت او مخالفینو په نشته کې له 100 زیات کسان وژل شوي دي. د یو بل خبر لمخې ملګری ملتونو پرون د حواله لارې سوریې ته د بشري مرستو رسول چې له عراق څخه تر سره کیږي پیل کړل. په مرستو بار لمړنۍ الوتکه پرون د شمالي کردستان له اربیل ښار څخه والوته او د سوریې د شمالي په قمشلي کې کښېنسته. ملګری ملتونه وای پلان لري چې په روانو 12 ورځو کې به د خلکو د اړتیا وړ نور مواد هم د حواله لري سوریه ته واستوي. د ملګری ملتونو د بشري مرستو د عملیات سوریه او عراق دواړو تایید کړی دي. د حواله لري د دې مرستو رسول تیرونی په پام کې و خو د خرابې حواله کبله وځندیدل. د اسرائیل پوز وای یو عسكر له لبنان سره په شمالي پوله په دزو کې وژل سوی دی. پوز په یو بیان کې ویل چې د عسكر د لبنان د پوز د نشويشتونکو لخوا وژل سوی دی. د لبنان رسمي خبري اژانس د پوز یو غړي لخوا دزې تایید کړي. د اسرائیل پوز مخکې ویلو چې دغه پیش پاړه خپل اعتراض د ملګرو ملتونو سولساتو ځواکونو ته وړاندې کړي او ویل دي چې د اسرائیل دولت په هیڅ ډول تیری و نزغمي. د لبنان په جنوب کې د ملګرو ملتونو د سولساتي ځواک ویاند ویل ملګرو ملتونو ته دغه جی ډی پی شپاړه خبر ورکړ سوی دی. د لبنان سرچینې وایي چې له هغه لبناني عسکر سره چې په دزوی اسرائیلي عسکر وژلی اړیکې قطع سوی دي. دا پیښه له اسرائیل سره د لبنان په لویدیځه پوله کې چې په 2016 کال کې د لبنان او حزب الله ډلې ترمنځ د څلور دېرش د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ د څلور دېرش ورځنۍ جګړې ډګر رامنځته سوی ده. د کیف د خپلواکۍ په چوکې پرون شاوخوا 200,000 کسان راغونډ سول. سو په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د ګډون د تړون د ردولو په وړاندې اعتراض وکړي. اعتراض کوونکي وایي چې ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د روسیې د خوښې په خاطر په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د ګډون د تړون له لاسلیک کولو ډډه کړې. امریکایي سناتور جان مکین مظاهرچیانو ته په وینا کې ویل اوکراین د اروپا لپاره او اروپا د اوکراین لپاره ښه دي. مکین مظاهرچیانو ته د امریکا د ملاتړ ډاټه ورکړ. جمهوری غوښتون کې مکین او دیموکرات سناتور کریس مورفي دواړو د مظاهرو له لیدنې مخکې د اپوزیسیون او مظاهرچیانو له استازو سره وکتل. په همدې حال کې اروپایي ټولنې پرون اعلان وکړ چې د دې تړون په اړه له اوکراین سره خبرې ځنډوي او وی ویل د کیف موافقې له حقایقو سره سمون نه لري. پرون د راپورونو له مخې د خپلواکۍ چوک په یو کیلومتري کې شاوخوا 15,000 کسانو جلا مظاهره وکړه او له ولسمشر یانوکوویچ څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. په فلیپین کې د یو بس د ټکر په پیښه کې لږ 22 کسان وژل سوي او شل نور ژوبل دي. مسافر وړونکی بس نن سهار د مانیلا په یوې لوی لاره کې له یوې لوړې څخه پر یوې مینی بوس راولوید. د پیښې له ځای په اخیستل سوو تصویرونو کې د بس د اوسپنې له ټوټو سره د خلکو د بدن ټوټې هم ښکاري. تر اوسه دا نه ده معلومه چې د دغې پیښې د رامنځته کېدو علت څه و، خو ویل کېږي چې د باران له امله لویه لاره لنده وه. او د دې محل وروستۍ خبر ده چې د چین هغې تحقیقاتي وسیلې چې سپوږمۍ ته استول سوی خپل لومړني تصویرونه بیرته مځکې ته راستولی دي. د چین د شینهوا خبري اژانس د راپور له مخې له هغه ځایه چې استول سوې وسیله کښېنستلې یوه خوځنده ماشین د یکشنبې په شپه 100 متره لرې تللی او نږدې یوه دقیقه تصویرونه اخیستي دي. دغه رنګه عکسونه بیرته مځکې ته راستول سوي دي. د شینوا د خبر له مخې د چین ولسمشر شي جین پینګ او صدراعظم لی کیکیانګ د پیکینګ د فضایي څېړنو د کنټرول په مرکز کې وه تر څو د دغه پروګرام د مسؤول خبر واوري چې د چانګ درې ماموریت یې بریالی اعلان کړ. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د خبرونو تفصیل د غرض د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کم. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون کې د افغانستان د جمهوریت ریاست له انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. د پاکستان یو لوړ پوړي چارواکي وایي سره لدی چې پاکستان افغان طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته هڅولي خو هغوی نه غواړي چې له افغان دولت سره خبرې وکړي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپو
د افغانستان په دننه کې کوم معاملات باندې کې بالکل ټولنکله مداخلت ده. پاکستان په کار دی چې د دې بالکل ګوري چې
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خبرونې دوهمه نیمه مو دوه نیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ځوانانو لپاره تاندې څنګ پروګرام کې د کوچیانو د ځوانانو تعلیمي ستونزې څېړل شوې دي.
دا میګي بس درچی کې باندې پولی د ما مکتب یې مطلب عمران نیمه کې پاتې شو د غریبۍ وجه
او ژوند په شیبو کې غزنی ته چې د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه اعلان شوی ولی غزنی وایي.
په دې برخه کې تعبیرونه بیل دي لیکن ډیر عام تعبیر هم دا دی چې غزنی د خزانه په معنا دی، د ګنج په معنا دی. په خپله د غزنی کلمه هم د خزانه او د کلمې سره نږدېوالی دی.
د د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره مهلت غځولی. جان کری په یوه ټلویزیوني مرکه کې ویلي دي چې دا تړون د حمل د میاشتې له انتخاباتو وروسته هم لاسلیک کیدی شي. سپینې ماڼۍ له دې مخکې خبرداری ورکړی و چې که دا تړون ډیر ژر لاسلیک نه شي نو امریکا به خپل ټول عسکر له افغانستان وباسي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کاری له ای بی سی ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شو وویل حتمی نه ده چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون تر جنوري میاشتې پورې لاسلیک شي. ښاغلی کاری که څه هم یو ځل بیا ټینګار وکړ چې امریکا غواړي دا تړون ډیر ژر لاسلیک شي، خو د لومړي ځل لپاره یې د دې امکان یادونه وکړه چې دوه اړخیز امنیتي تړون د 1993 کال له انتخاباتو وروسته د افغانستان د راتلونکي ولسمشر لخوا هم لاسلیک کیدی شي. امریکایي چارواکي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي همکاریو د سند لاسلیک ځکه ژر تر ژره غواړي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې خپل پوځي حضور قانوني کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې مرکه کې بیا هم یادونه وکړه چې دا تړون باید ډیر ژر لاسلیک شي. ښاغلی کاری وویل که امریکایي ځواکونه نه وي نو افغان امنیتي ځواکونه ښایي له جدي ستونزو سره مخامخ شي. کاری وویل دای ډاډه دی چې یا ښاغلی کرزی او یا د روانو انتخاباتو ګټونکی ولسمشر به دا تړون لاسلیک کړي، خو د یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ده په نظر کرزی همدا اوس باید دا کار وکړي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ده په نظر آیا کرزی به دا سند لکه څنګه چې یو کال مخکې د دواړو خواوو په خبرو کې موافقه پرې شوې وه لاسلیک کړي کنه، د کری ځواب نه و. په دې ټلویزیوني مرکه کې کری په لومړي ځل دا خبره افشا کړه چې د کرزی سره د کابینې د یو وزیر په وسیله خبرې کولې نه په مستقیم ډول. کری وویل د هغه تړون دی چې په اړه یې ډېرې زیاتې خبرې شوې او افغان ولسمشر حتی یوه ورځ مخکې هم د دې وزیر په وسیله ده ته وویل چې د سند ژبه او ادبیات سم دي او دای بدلون نه پکې راولي. په داسې حال کې چې د کابل او واشنگتن ترمنځ اړیکې د دې سند د لاسلیک پر سر سخت ترنګلې شوې، کرزی د شنبه په ورځ هند ته د خپل سفر په ترڅ کې وویل چې دای نور نو پر امریکا اعتبار نه لري. د همدار زیاتونه وکړه چې د امریکا له ګواښونو به ونه ویریږي، د پر امریکا تور ولګاو چې وای یو څه او کوي بل څه. کرزی په خاص ډول د ولسمشر باراک اوباما لخوا د ته د استول شوي لیک یادونه وکړه چې د ته د افغانانو د کورونو حریم ته د درناوي ډاډ ورکړی وو، خو ښاغلی کرزی وویل امریکایان باید د دې لیک خبرې عملا ثابت کړي او د افغانانو د کورونو درناوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا ومنله چې کرزی له دوی څخه نور ضمانتونه غواړي او وی ویل روښانه خبره ده چې زه فکر کوم هغه څه چې دی غواړي ډاډ او ضمانت دی. کری یو ځل بیا د امنیتی تړون د لاسلیک په برخه کې د بیړې دلایل روښانه کړل او ویل چې امریکا او متحدان یې د خپلو سرتیرو له استلو مخکې د پلان جوړولو لپاره وخت ته اړتیا لري. ښاغلی کری وویل دای د افغانستان بریالیتوب غواړي او د بریالیتوب معنی د داسې یو افغان پوز جوړول دي چې پر خپلو پښو ولاړ وي او د افغانستان د خلکو لپاره ډاډمن امنیت ټینګ کړي.
افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی تر هغه بل امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک نکړي چې د افغانستان دوه عمده شرطونه پوره نشي، د افغانانو پر کورونو د امریکا د پوځي عملیاتو پای ته رسیدل او له طالبانو سره د سولې خبرو عملی پیلیدل. خو آیا طالبان غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي؟ په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج جزیز وایي افغان طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرو اترو ته چمتو نه دي. نوموړي له یوې پاکستاني ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې هیواد له ډېرې مودې راهیسې افغان طالبانو ته وړاندیز کوي چې له افغان دولت سره خبرې پیل کړي، خو د هغه په وینا افغان طالبان له دې کاره ځکه ډډه کوي چې دوی د افغانستان اساسي قانون نه مني. له پېښور د ازادي راډیو خبریال زبیح الله شفق په اړه نور حال راکوي.
په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز وایي د افغانستان د سولې د عالي شورا او د افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د پیل د پرله پسې هلو ځلو سربیره افغان طالبان له افغان دولت سره خبرو اترو ته چمتو نه دي. نوموړي د یکشنبې په ورځ د پاکستان د انګریزي ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون سره په ځانګړې مرکه کې ویلي افغان طالبان له افغان دولت سره د سولې د خبرو اترو د پیل په تړاو یو نظر لري او هغه دا چې هغوی افغان دولت او دغه هیواد اساسي قانون نه مني. موږ پر افغان طالبانو کنټرول نه لرو. موږ له ډېرې مودې راهیسې هغوی له افغان دولت سره خبرو اترو ته هڅوو، خو هغوی زموږ وړاندیز نه مني. اوس افغان دولت ته پکار دي چې له طالب مشرانو سره اړیکې ټینګې کړي، ځکه د هغوی ډېری مشران اوس په افغانستان کې دي. نوموړي همدارس په لومړي ځل منلې چې په نومبر کې د افغانستان د سولې د عالي شورا جګپوړي پلاوي د طالبانو له دوم درجه مشر ملا برادر سره کتلي او په خبرې له ملا برادر سره کتل باغ وخت نتیجه ورکړي چې افغان طالبان نوموړي ته له افغان دولت سره د خبرو اترو اجازه او واک ورکړي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان په داسې وخت کې چې افغان ولسمشر حامد کرزی د هند په سورزنی سفر په دغه هیواد کې دی د سرتاج عزیز خبرې معنی خیزی بولی او وایي پاکستان حق نه لري چې د افغان طالبانو په تړاو دا ډول خبرې وکړي. د سیاسي او افغان چارو کارپوه عقیل یوسف زی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
خود افغانستان بالکل پاکستان بالکل بریزو کی دا دا سفارتی آداب و خلاف دا پاکستان وزیر خارجہ دا حق نہ لري چې هغه د افغان طالبان په بهاف باندې د افغانستان په باره کې داسې خبرې وکړي یا داسې اشاره ورکړي چې دا هغه نه د مقاصد یا د مداخلت چې دی هغه ثابتېږي. دا زما په خیال باندې یو ډېر غیر سنجیده بیان، یو ډېر غیر منطقه دعوه ده.
عقیل یوسف زی زیاته کړه پاکستان غواړي د دې خبرو له لارې پر افغان دولت فشار واچوي تر څو له هندستان سره د اړیکو او تړونونو په لړ کې له احتیاط کار واخلي. د یادونه وړ ده چې سرتاج عزیز د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان د پارلمان د غړو او د دغه هیوادونو د ژورنالیستانو یو ګډ سیمینار ته د وینا پر مهال ویلي چې هیواد په افغانستان کې د نه لاسوهنې په پالیسۍ ولاړ دی او د دغه هیواد ګاونډیو هیوادونو او هند ته هم پکار دي چې په دغه هیواد کې د کومې ځانګړې ډلې ملاتړونه کړي.
و مرده چه ده پاکستان ده صدر ازم سلاکار سرتاج عزیز وی سره ده چه پاکستان افغان طالبان لافغان حکومت سره خبرو ته حد سوالی خواهوی نگواری چه افغان دولت سره خبری وکری. حد سمو کرد چه ده سرتاج عزیز ده ده و نو سرگنده ونو پاره ده افغانستان ده حکومت یا ده افغانستان ده سولی ده هری شورا ده چارواکو نظر واخلو خود تر او سه بریلی نشو. حد سکو چه پدیه اره ده افغان چارواکو عکس العمل هم را واخلو خو د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکو په انتخاباتو کې د خلکو ګډون د سولې له پروسې سره مرسته بللې ده. د دې شورا د دارالانشا رئیس پرون دا خبرې په کابل کې د مختک د مؤسسې لخوا د رای د سولې لپاره تر نامه لاندې په جوړه شوې غونډه کې کړې دي. ده وویل هیله مند چې مخالفین هم د انتخاباتو له لارې د هیواد په سیاسي نظام کې شامل شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکي په دې باور دي چې په هیواد کې سیاسي واک ته د رسیدو یوازینۍ لار د انتخاباتو پروسه ده، نه د ټوپک او نه د خشونت لار. د دې شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی وایي چې د هیواد په انتخاباتو کې ګډون کول د اساسي قانون او د سیاسي نظام د منلو په معنا دي او هڅې کوي چې مخالفین هم د انتخاباتو په پروسه کې شامل شي. خاغلی ستانکزی دا خبرې د یک شنبې په ورځ د مختک د موسسې لخوا په جوړې ناسته کې وکړې او ویل چې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون سیاسي نظام غښتلی کولی او په هیواد کې د سولې او ثبات راوستلو ته لاره هوارولی شي.
هر رایی که در صندوق ریخته میشه یک رایی است برای سول.
هر رای چې په صندوق کې لویږي د سولې لپاره ده. هر څومره چې د افغانستان سیاسي نظام د خلکو په اراده او همکاري ولاړ وي او هر څومره زیات خلک چې رای ورکوي دا معنی لري چې سیاسي نظام غښتلی کوي. د هیواد په هر سیمه کې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون له سولې سره مرسته کولای شي.
خاغلی ستانکزی تاکید وکړ چې اوس هغه وخت تیر شوی چې سیاسي واک د ټوپک له لارې ترلاسه شي، بلکې دې هدف ته د رسیدو غوره لار په سیاسي پروسه کې ګډون کول دي. لدې مخکې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی ډېر ځلې له وسلوالو مخالفینو غوښتي چې له جنګه د لاس واخلي، د هیواد اساسي قانون دی ومني او د هیواد په سیاسي پروسه کې د برخه واخلي. خو وسلوالو مخالفینو تل له هیواد د بهرنیو ځواکونو د وتلو شرط وړاندې کړي او د حکومت غوښتنه رد کړې ده. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په هیواد کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدو ته تیاریانې نیولي او لا ادامه لري. د دې کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی وویل که سهم د انتخاباتو ترسره کول د دې کمیسیون دنده ده، خو د دولتي او غیر دولتي ارګانونو او سیاسي ګوندونو همکاري پکې عمده رول لوبولی شي.
په مجموع کې د ټولو افغانانو دنده وظیفه ده، د ټولو ګوندونو وظیفه ده، د سیاسي او ټولنیزو سازمانونو وظیفه ده چې د وطن د ثبات د راوستلو لپاره مشترکه کار وکړي. دا تنها او تنها د انتخاباتو د کمیسیون وظیفه هم نه ده او تنها تنها د حکومت وظیفه هم نه ده. نور جوړښتونه هم دلته خپل معین نقش باید ولوبوي. د انتخاباتو شفافیت په اهمیت او په ارزښت ده.
داخل شوې ده د افغانستان راتلونکي انتخابات د 1393 لمریز کال د حمل په 14 وشي. که څه هم وسلوالو طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ویلي چې په دې انتخاباتو کې ګډون نه کوي، خو افغان حکومت اوس هم هڅې کوي چې په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون ته وهڅوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس تازه څرګندونې د سولې په پروسه کې د مخالفینو د ګډون لپاره د روانو هڅو یوه برخه ده. خو کارپوهان وایي تر اوسه د حکومت د وسلوالو مخالفینو په دریس کې کوم بدلون او نرمخ نه دی راغلی.
د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکي په انتخاباتو کې د خلکو ګډون د سولې د پروسې سره مرسته بولي او وایي هیله مند چې مخالفین هم د انتخاباتو له لارې د هیواد په سیاسي نظام کې شامل شي. خو د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې طالبان نه غواړي له افغانستان د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي. د هغه په وینا دا ځکه چې طالبان د افغانستان اساسي قانون نه مني. د سرتاج عزیز د وروستیو څرګندونو په اړه د کابل چاپي خبرونو هم ځینې تبصرې کړې دي. احمد شیبر ورته وبخي زبیر جمن ورسره ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ اکثرو رسپانو په خپل نننګنو کې د سولې په پروسی کې د پاکستان په همکاري او له خزو سره د تاوتریخوالي په اړه مقالی او تبصیرې خبرې کړې دي. ویساو رسپانو په خپل سر مقالی کې د ملي امنیت فشارو کې د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز په خبرو تبصیره کړې چې ویلي دي طالبان دوی ته له افغان دولت سره د خبرو په اړه منفي ځواب ورکړی دی. په سر مقالی کې راغلی د عزیز لدې سرګندونو ښکاري چې پاکستان لا هم د افغانستان په اړه خپل پالیسي کې بدلون نه دی راوستي. د لیکوال په باور لدینه خارج چې په پاکستان کې د نوي ملکی حکومت راتګ او د پوز د مشر بدلون د افغانستان د سولې په اړه کوم خزيري نه لري او خبره به هم زړه په زړه ده. ویسالی کلی دا به هم معلومه شي چې د پاکستان د پښاتګ هند ته د بلس مشر کرزي د ورستي سفر او له هند نه د وسلو رانیولو په اړه د پاکستان خبرګون دی او کسنګ سرنمش پرسپانه هم په همدې مسلې خپل سر مقاله لیکلې ده. په سرمخالی کې د خاغلی عزیز سرګندونې هم راخصل شوې چې ویلي دي طالبان د کابل حکومت او اساسي قانون پر رسمیت نه پیژني. سرنمشلي کلی داسې خارج چې د عزیز د خبره به د ولسمشر د ورستوي سرګندونو پر ضد یو خبرګون وي چې ویلي دي د افغانستان سولې لمړی د امریکا او بیا د پاکستان په لاس کې ده. سرنوشت هم درځلی کلی پاکستان د طالبانو دویمه درجه مشر ملا عبدالغنی برادر هم پوره آزاد نه کړ او تر اوسه د استخباراتي مامورینو تر څارنې لاندې دی. ملي ارمان رسپانې خپل سرمقاله له خزو سره د تاوتریخوالي مسلې ته ځانګړې کړې ده. رسپانې لیکلي په هرات او بغلان کې له خزو سره د تاوتریخوالي ورستو پیښو خوده لري چې د تیرو دورسو کلونو هلو ځلو بیا هم له خزو سره د تاوتریخوالي د کمولو لپاره کارور نه کړ. په سرمقاله کې راغلي خلک د دولت له رول نه هم راضي نه دي ځکه تل لیدلی چې له خزو سره تشدد تکون کی یا ننی ولکی یو کوونی ول شي هم څوره ورسته برته خوش کیږي. د سر مقالې پرستی برخه کې ل خلکو هم وختل شي چې ل خپل میرمنو مایندو خويندو سره داسې مهربانه چلند وکړي لکه څنګه چې د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي. محور رسپانه د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې د ولوسی جرګې د پریکړه لپاره د افغان هندوانو او سکانو نظر اخیستي چې دغه لګکې ډلې ته په ولوسی جرګې کې وسوکې رات کړه. محور په خپل غرسرلی کې د یو شمیر هندوان او سکانو دا خبر راخسته چې ویلي دي دوی غواړي مونږ له ملک وشړي. په مطلب کې راغلي افغان هندوان او سکان ځانونه د افغانستان اصل اوسیدونکو بولي او وایي دوی ته هم باید مدني حقوق ورکړ شي.
ازادي رادیو او ریچ پټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربېره د غرض لوی خارونو کې د اف ام پسل شرف پینځه په هم اوریدل کېدای شي. په افغانستان کې د خزو د حقونو ځین مدافع سازمانونه انتخاب کوي چې مربوطه دولتي ارګانونه له خزو سره د تاوتریخوالي په مخنیوي کې یوازې سمبولیک بڼه لري او لازم عملی اقدامات نه کوي. د خزو د مبارزې ملي بنسټ اپارون د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د ستارې په نوم د تاوتریخوالي او زړه بوګنونکو پیښه وغندله. ویل په ځینو نورو ولایتونو کې هم له خزو سره تاوتریخوالي زیات شوې ده. د دغه خزخه میړه پوزا او شونډې پرې کړې چې اوس په روغتون کې بستر ده. لکه څنګه چې مخکې مو واوریدل د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي دي چې دغه خزبه د درملنې لپاره هند ته واستوي. د خزو د چارو وزارت بیا د مدني ټولنو ادعا ورېدوي او وایي ټول دولتي ارګانونه خپلې هڅې کوي خو خلک باید د خزو په حقونو لا ډېر پوکړی شي. تفصیل د مرزیه احمد زی په راپورټ کې.
د بغلان او هرات په ګډون په بیلابیل ولایتونو کې له شمیر خزو سره د تشدد په اړه د راپورونو له خبرېدو وروسته د خزو د ملي مبارزې بنسټ اړوند دولتي ارګانونه په بې کفایتۍ تورن کړل. د یاد بنسټ مسؤلینو وویل چې په افغانستان کې له خزو سره تاوتریخوالی ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی خو مربوطه دولتي ارګانونه د مخنیوي لپاره جدي اقدامات نه کوي. دوی د یکشمې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې په هیواد کې د خزو د حقونو په برخه کې مربوط ته دولتي ادارې او ټولنې تش نمایشي بڼه لري. په دې اړه د ښځو د ملي مبارزې بنسټ مشر حمیدی وردک وویل
زه غواړم چې د پارلمان هغې ښځې ته چې د ښځو په برخه کې کار کوي ووایم چې نور بس ده، هغه وزارت چې د ښځو په برخه کې کار کوي هغه ته هم بس ووایم. زه غواړم ولسمشر ته ووایم چې نور دا وضعیت باید کنټرول شي او په سیستم کې بدلون راولي. هغه ښځې چې د ښځو په برخه کې په سمبولیک ډول کار کوي د هغوی پر ځای د شایسته سالارۍ په اساس نور کسان وټاکي تر څو وکړای شي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښو مخنیوی وکړي.
د اغلی وردک په خبره په دې وروستیو کې د ښځو په وړاندې د تشدد پیښې په میدان وردک، بغلان، کندز او هرات ولایتونو کې ډېرې شوې. هغې د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د ستارې په نوم یوې ښځې ته اشاره وکړه چې د میړه له خوا یې پوزه او شونډې پرې شوې. اغلی وردک وویل چې ستاره اوس ژوندۍ ده او د هرات په روغتون کې درملنه کېږي. په تېرې یوې میاشتې کې له بغلان ولایت هم په لورو ښځو او انجونو د جنسي تیریو راپورونه ورکړل شوي دي. د ښځو د ملي مبارزې بنسټ په هیواد کې د معافیت فرهنګ، په عدلي او قضایي ارګانونو کې فساد او د دوسیو نه څېړل د ښځو د تاوتریخوالي د ډېرېدو عوامل وبلل. په افغانستان کې د ښځو چارو وزارت یو له هغو وزارتونو څخه دی چې د ښځو د حقونو د خوندي کولو لپاره کار کوي. د ښځو چارو وزارت تخنیکي او مسلکي مرستیالې سعیدي مژګان مصطفوي ازادي راډیو ته وویل چې د دې وزارت په ګډون ټولو حکومتي ارګانونو د ښځو د حقونو د تامینولو لپاره تر خپل وسه هڅې کړې دي، خو هغې زیاته کړه خلک باید د ښځو د حقونو په برخه کې پوه کړی شي.
امروز اگر خشونت علیه زنها اتفاق میفته ناشی از عوامل متعدد هست، نه بر
نن ورځ چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کېږي دا مسله بیلابیل عوامل لري او دا د ښځو د بنسټونو د بې کفایتۍ ستونزه نه ده چې زه دا مسله په کلکه ردوم. د تاوتریخوالي د مخنیوي ځانګړې څارنوالۍ، د کورنیو چارو وزارت او د ښځو چارو وزارت په خپل وار سره د ښځو په وړاندې د تشدد پیښو ته رسیدګي کړې. د علماو شورا باید راشي او خلکو ته ووایي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د اسلامي قوانینو سره په ټکر کې دی.
که څه هم روسۍ پیښو ته په کتو سره ځینې خلک وایي چې له ښځو سره تاوتریخوالی ډیر شوی دی، خو د ښځو د حقونو ځینې فعالین بیا په دې نظر دي چې د تاوتریخوالي پیښې نه دي زیاتې شوي، بلکې اوس له ښځو سره د تاوتریخوالي د پیښو ډېر راپورونه تر رسنیو او مربوط ارګانونو رسیږي.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه به د څو تنو کابل ښاریانو نظرونه هم واورو.
زما نوم محمد اسماعیل ارغندیوال ده. دا په دې رسالو کې او په دې اخبارو کې او په رادیو کې تلویزیون کې دوی دا خلقو ته گوشتد وکو او نارینه خلقو ته چې هغه دوی ظلم کوي په ښځو باندې اطراف کې په دغه کورنۍ دا ظلم ده، دا غیر انساني ده. او له بلې خوا له دغه اسلامي مشرانو څخه هم زه غواړم چې هغه دوی د اسلام د لیار نه دوی گوشتد کړي او دا مولایی او مولان چې مجموعات دی دوی ته ووایي چې دا کار ښه کنه ده چې ښځې باندې ظلم وشي.
زه خالد امرخیلیم، یو تن د کابل اوسیدیم کی. من کوی سو تا عامه پوهاوی رامنځته کړو او ټا جامع انکشاف ورکړو، تر هغو پوهه رامنځته سي او د ښځې حقوق باندې پوه سي نارینه. او بالاخره مغه ده چې تاوتریخوالی له ښځې په مقابل ورکېږي. دولت هم دا غواړم چې زیاتره ښځو ته رول ورکړي په کار کې په جامعه کې، تر څو چې وکولی سو ښځه او نر یو بل سره په شریکه کار وکړي. د لطیف نومیږم، دا خو مشترک کار دی، باید زموږ تاسې حکومت ملت ټوله په دې باندې پوه سي او ټوله سره عامه پوهاوي د طریقه کار ورسره وسي او بالاخره د ښځو په تاوتریخوالي په اړه باندې د دوی سره مرسته وسي. هغه خلک چې تعلیم نه لري هغوی سره باید کار وسي، او هغه چې د ښځو په اړه باندې تاوتریخوالی منځ ته راوړي د هغوی سره باید کار وسي، او هغوی باید وپېژندل سي. وپېژندل سي او پس له هغه څخه وپوهول سي.
د کابل څو تنه ښاریانو چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه نظر څرګندو ازادي راډیو اوري. د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څانګې پروګرام کې د کوچیانو د ځوانانو تعلیمي ستونزې څېړل شوي دي.
دا میګي بس برچی کې بم پولی بیا ما مکتب ویلې، مکتب هم رانې نیمه کې پاتې شو د غریبۍ وجه.
او ژوند په شیبو کې غزنی ته چې د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه اعلان شوی، ولې غزنی وایي؟
په دې برخه کې تعبیرونه بیل دي، لیکن ډیر عام تعبیر هم دا دی چې غزنی د خزانې په معنا دی، د ګنج په معنا دی. په خپله د غزنی کلمه هم د خزانې او دې کلمې سره نږدېوالی لري.
د ازادي راډیو دا دوه اونیز پروګرامونه به څو شېبې وروسته یو په بل پسې درته خپاره کړو، خو اوس په افغانستان کې لس نیمې بجې دي. د لنډو خبرونو وار دی. قسیم سولمال ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطونه واوروي.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو د تړون د لاسلیک کولو لپاره مهلت غځولی او د لومړي ځل لپاره د دې امکان یادونه کړې چې دوه اړخیز امنیتي تړون د افغانستان د روانو انتخاباتو وروسته د افغانستان د راتلونکي ولسمشر لخوا هم لاسلیک کېدای شي. د هرات د مرکزی روغتون مسولین وای د روغتیا وزارت په پام کې لري د ستاری په نامه هغه میرمن چې د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د میړه لخوا یې پوزه او شونډې پرې سوي د درملنې لپاره ترکیې ته واستوي. چارواکي وای د ملي اردو یو سرتیری تیره شپه د هرات په اوبې ولسوالۍ کې خپل دوه ملګري په ډزو وژلې او درې نور یې ټپیان کړي دي. په سوریه کې فعالان وای د یکشنبې په ورځ په شمالي ښار حلب کې د دولتي ځواکونو په هوایي حملو کې لږ تر لږه شپږ دېرش کسان چې تقریبا نیمایي ماشومان دي وژل سوي دي. د اسرائیل پوځ وایي یو عسکر له لبنان سره په شمالي پوله په ډز وژل سوی. پوځ په یو بیان کې ویل چې دغه عسکر د لبنان د پوځ د نشه ویشتونکي لخوا وژل سوی دی. د کیف د خپلواکۍ په چوکې پرون شاوخوا دوه لکه کسان را غونډ سول، څو په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د ګډون د تړون د ردولو په وړاندې اعتراض څرګند کړي. او په فلیپین کې د یو بس د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه دوه ویشت کسان وژل سوي او شل نور ژوبل دي. مسافر وړونکی بس نن سهار د مانیلا په یو لویه لاره کې له یوې لوړې څخه پر یو مینی بوس موټر راولوید.
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای.
زتمن اوریدونکو و مانیم سلامونه می اومنی. در روان کال د ورید میاشتې په څلورویشتمه نیټه غزنی د ایسسکو سازمان لخوا د اسلامي تمدن د پایتخت په توګه رسمن ونومول سو. تر نومونې وروسته فیصله وشوه چې د 1992 کال د للم په میاشت کې به بله غونډه او جشن د اختتامیه مراسمو په نوم جوړیږي. دا جشن جوړ نه شو. دا چې علت یې څه و د غزنی د والي څرګندونې لرو، خو تر هغه لومبی به وږمه راشیدي د غزنی د تیر تاریخ په اړه معلومات راکړي، او دا به هم اورو چې غزنی څنګه د اسلامی تمدن د مرکز په توګه غوره شو.
درمنو اوریدونکو، د غزنی د اړوند سیمو یاد تر میلاد 200 کال لمخه په وستا کې راغلی دی، او دا سیمه د دیار لسو خو سیمو په کتار کې ګڼل شوې ده. همداراز تر میلاد 300 کال لمخه یونانی مارخانو دا سیمه د کرسانه په نوم یاده کړې ده. د دې ترڅنګ نامتو جغرافیه پو بیتلموس د غزنی ښار د هغه وخت په شپاړسو مهمو ښارونو کې یاد کړی، لکه وردګ، لوګي، ارغند، ګسکا یا غزنه او نور. په پیل کې د افغانستان د علومو اکاډمي سلاکار استاد حبیب الله رفی براتو وایي چې غزنی څه معنا؟
په دې برخه کې تعبیرونه بیل دي، لیکن ډیر عام تعبیر هم دا دی چې غزنی د خزانې په معنا دی، د ګنج په معنا دی. په خپله د غزنی کلمه هم د خزانې او د کلمې سره نږدېوالی لري. په دې اساس چې غزنی یو معتبر ښار و، یو مرکزی ښار و، په حساس موقعیت کې پروت ښار و، په دې لاره به کاروانونه تلل، په دې لاره به خزانې تللې. په غزنی کې تم کېدل خلک، دلته د دوی د شپې دپاره ځایونه وو، او همدا اوس هم په غزنی کې د څارو د خرڅولو ځای ګنج بولي.
پوهان استاد رزقی نړیوال دا وستا یادونه کوي او غزنی له ډیرو لرغونو سیمو څخه بولي.
دا چې غزنی څومره تاریخي لرغونتوب لري، دا به کفایت وکړي چې مونږ د اوستا چاغه د زرداشت دا پخپله یو ډیر عالم سړی و. داغه په دیارلسمه ټوټه ځمکه کې د یوې ساحې نه د یوې سیمې نه یادونه پکې راغلې ده چې هغې کخره چې عبارت د غزنی نه دی. له دې نه معلومیږي چې دا یوه تاریخي سیمه وه.
له استاد رفیع څخه به دا هم واورو چې تر اسلام له مخه په غزنی کې څوک واکمن ول.
لویکان دی کوشانیانو یا د وړو کوشانیانو بقایا دی چې د اسلام د راتلو په وخت کې دلته دوی په غزنی کې واکمني درلوده، او د څو لویکان نومونه په تاریخ کې ثبت دي. حبیبي صاحب یو څېړنه پې کړې پښتو د غزنی لویکان. په دې څېړنه کې د یو هغه بیت څېړلی چې د کرامات سروري سخي نه یې اخیستی، او هلته دې بیت ته لیکل شوي دي چې به زبان خلجیه، چې په خلجي ژبه دا بیت ویل شوی دی. او حبیبي صاحب چې د دې بیت څېړنه کړې ده، هغه وایي چې په دې بیت کې د وزیرو او د وردګو د لهجې لهجوي ځانګړتیاوې خوندي دي. د دې بیت په بنا حبیبي صاحب وایي چې د دوی ژبه پښتو وه، او لویک کلمه هم د پښتو د تجلیل و تعبیب و نازولو کلمه ده، لکه بک و داسې نور نومونه. لویکانو دلته څوک پیړۍ سلطنت کړی دی، واکمني کړې ده، او د غزنی ښار د دوی پایتخت و.
د ښاغلي نړیوال په وینا تر اسلام له مخه غزنی د بودایي دین یو ستر مرکز و.
دا هغه لرغونو سیمو نه نه چې بودایي اثار پکې دي، یو غزنی هم دی. تنه د شابهار په غونډۍ باندې په دې کې چې حافظیت اجرا شو په درې طبقو کې، چې په اوله دوو طبقو کې مثلا هلته د راهبان دپاره کوټې وي، حجرې وي، چې دیرونه ورته وي، همدارنګې هلته د حکمرانانو واکمنانو دپاره وو. او په درېیمه طبقه کې چې په سر باندې واقع هغې کې بودایي اثار موجود وو، چې ستوپې وي، مجسمې وي، سکوکو وهارې وي، او دغسې نور په دې کې موجود وو. بودایي معبد ته وهاره وي.
ښاغلی رفیع په سردار تپه کې د بودا د یوې مجسمې یادونه کوي چې دیارلس متره اوږده وه.
په دې کې یو ډیر مهم شی دیارلس متره پروت بودا و. دا یو ډیر مهم بودایی بوت و د کندهارا د هنر یوه ډیره نادره نمونه وه چې په غزنی کې ترلاسه شوه. البته د طالبانو په وخت کې دا مجسمه ونړوله شوه او له منځه ولاړه.
د غزنی د اوج دوره تر اسلام وروسته شاوخوا زر کاله له مخه د غزنویانو د امپراتورۍ وخت دی. سلطان محمود توکو.
د غزنویانو دوره د الپتګین په وسیله رامنځته کیږي. د الپتګین نه وروسته بیا د ده یو غلام دی چې سبکتګین نومیږي. هغه دلته حکومت جوړوي، او بالاخره د ده زوی سلطان محمود غزنوي چې د زابلیانو خوریی دی، یعنی مورې پښتنه ده او دوی ترکان دي، هغه دلته بیا یوه لویه امپراتوري جوړوي.
د ښاغلي نړیوال په وینا سلطان محمود ولس ځله په هندوستان یرغل وړی دی. دی به د غزنویانو د امپراتوري پولی د غزنوي دربار د یو شاعر له قوله راته ووایي.
دا امپراتوري په خپله د دربار فاروقي سیستاني په یو بیت کې ویلي: زکوهی ګیلان او راس تا بدن سوی ره، او ز آب خوارزم او راس تا بدن سوی ګنگ. ره تمن په ایران کې دی، او ګنگ د ګنګا او جمنا نه نه، چې په دې کې د خپل حدود د امپراتوري خودي دی.
زر کاله مخکې به غزنی څنګه و؟ غوږ بسو استاد رفیع ته.
غزنی د فرهنګ له نظره ډیر غنی و، زه همدې عمله د دې ښار نوم عروس البلاد ایښودل شوی و، یعنی د ښارونو ناوې. د دې معنا دا وه چې په غزنی کې ښکلي باغونه جوړ شوي وو، ښکلي جوماتونه جوړ شوي وو، ګڼې مدرسې جوړې شوې وې. په غزنی کې لوی لوی قصرونه وو، خصوصا د مسعود قصر یو داسې قصر و چې په هغو کې یو لوی تالار و چې په دې کې به غونډې کېدې، په دې کې به د موسیقۍ مجلسونه کېدل، په دې کې به نور کلتوري او هنري نمایشونه کېدل. نو په دې اساس غزنی یو لوی ثقافتي مرکز و. علاوه د دې نه، د سلطان محمود غزنوي په وخت کې په غزنی کې یو لوی کتابتون و چې په زرګونو قلمي نسخې پکې وې، او داسې قیمتي کتابونه پکې وو چې د نړۍ له ګوټ ګوټ نه به دلته عالمان راتلل، او په دې کتابتون کې به یې څېړنې کولې. د غزنی د معمارۍ سبک یو ځانګړی سبک دی چې په پاخه ډول شوی دی، اوس یې هم نمونې په غزنی لښکرګاه او بست کې را
په غزنی سمحال وش بیا ورځی ور بل شوی. اولی
غزنی ځل د علاءالدین غوري په وخت کې هغه وسوځول شو، ځکه چې د علاءالدین غوري ترونه او مشران د غزنویانو لخوا په ډیره بیرحمۍ او په ډیر سپکاوي ووژل شول. نه ده د یو پښتون په حیث په خپلو ترونو په خپلو اسلافو غیرت وکړ او بالاخره د غو په غچ کې متاسفانه غزنی وسوځوه په داسې ډول چې اووه ورځې به اور پکې و، او په دې کې د غزنی هغه ناوي ښار هغه سوځول کېده او له منځه ته.
د ښاغلي نړیوال په وینا د غزنویانو په دربار کې 400 د دري ژبې شاعران و چې اوس له بده مرغه د هغې سترې امپراتورۍ ډېر لږ آثار پاتې دي.
د غزنی چې اوس فعلاً پاتې دي، مونږ د هغې بل آثار ګورو چې په خپل حال پاتې دی. په خپله د سلطان محمود روضه هلته پاتې ده. دوه مهم څلي یا منارونه چې هغه عبارت د سلطان مسعود دغه نه دی او د بارام شاه د منارونه اوس په خپله خپل حالت باندې پاتې. د دې پخوا کې د نهرونو د نگانه مونږ نهر سلطان یا بندي سلطان مونږ ګورو چې هغه په حالت باندې پاتې دی.
د غزنی لرغونی تاریخ او اسلامي تمدن ته په پام سره د آیسیسکو سازمان د افغانستان دا ولایت د 2013 کال لپاره د فرهنګي مرکز په توګه منلی. دا چارت څنګه ترسره شوه؟ دا حال به د ترابلس د کانفرنس برخوال ښاغلی استاد نجیب الله منلی راکړي.
په 2004 کال کې کله چې د اسلامي نړۍ د فرهنګي پلازمینو پروګرام د آیسیسکو لخوا پیل شو، د افغانستان هیڅ ښار په لومړي نوملړ کې نه و. وروسته د هغه وخت د اطلاعاتو فرهنګ د وزارت او همداراز د آیسیسکو او یونیسکو سره د افغانستان دایمي استازي ډاکټر صاحب زاهر عزیز په هڅو او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په ډیپلوماتیکو هڅو مونږ وکړی شول چې د آیسیسکو مشر ډاکټر التجویدی کابل ته راوبلو کو وسره خبرې وکړو، بل اخره د افغانستان څو خبرونه مونږ ورته پیشنهاد کړل چې په دې نوملړ کې راشي. په 2001 کال کې په ترابلس کې په لیبیا کې د شپږم کانفرنس په ترڅ کې چې په هغه کې د افغانستان په نمائندګۍ ښاغلی خرم د اعداد فرهنګ وزیر په حیث ما د هغه وزارت د مشاور په حیث ښاغلی ډاکټر عزیز د افغانستان د استازي په حیث او ښاغلی استاد حمیدالله امین چې هغه مهال د کابل پوهنتون رئیس و د افغانستان د تعلیمي ادارو د استازي په حیث پکې ګډون کړی و. د کانفرنس په دویمه ورځ مونږ ته زیری راکړ شو چې غزنی د اسلامي فرهنګ د پلازمینې په حیث پیژندل کېږي. د فرهنګي پلازمینو پروګرام د دې لپاره جوړ شوی دی چې په اسلامي نړۍ کې د خلکو ترمنځ د یو بل د پیژندلو لپاره زمینه مساعده شي. په دې کې عمراني مسایل نه دي شامل. لبل خوا آیسیسکو داسې یو سازمان دی چې ډېره بودجه نه لري، ډېره مرسته نه کوي. د یو کتاب لپاره یو دیو نندرتون لپاره مرسته کولی شي، مګر تر هغه زیاته مرسته نشي کولی.
و موریدل چې غزنی څنګه د اسلامي تمدن د مرکز لپاره غوره شو. د غزنی ولایت والی موسی خان اکبرزاده برات ووایي چې د پیل مراسم څنګه و.
غزنی د حمل په څلورویشت منیټه رسمن د اسلامي تمدن د پلازمینې په توګه اعلان شو، او په دې مراسمو کې د آیسیسکو نماینده، د اسلامي ملکونو بعضي د اطلاعاتو فرهنګ وزیرانو، سفیرانو، د افغانستان د وزیرانو د شورا ولس غړو، د سنا مشر او د سنا اعضاو، همدارنګه وکیل صاحبانو، او د غزنی او د افغانستان د ټولو ولایتونو په مجموع کې 3000 نفر تشریف راوړی وو، او په شاندارو مراسمو سره اعلان سو. او بیا تصمیم په دیونی ورسو چې موږ برخلاف د نورو ملکونو دوه مراسم ولرو، یو افتتاحیه مراسم دی او یو اختتامیه. اختتامیه مراسم د اخرت د میاشت په اخر نیټه په نظر کې نیول سوی وو. تاسو ته معلومه ده چې په همدغه نیټه باندې موږ جرګه درلودله په کابل کې، او د هغې جرګې خاطر باندې دا مراسم تعویق ته ولوېدل، او آیسیسکو په دې نتیجې ته ورسېده او هغې خپله تاریخ دورې انتخاب کړو، او انشاءالله په څلورم د خودی میاستې.
ما ویل پسنا د شیر خان دا، د ویل خان دا دریا دا، ما ویل یار باندې پیر دکسي، د ویل
امرانی کارونه څنګه و؟ پلان شوی پروژه بشپړی شوی دی که یو زل بیا خغلی اکبر زاده؟
پنځه پیته پروژې په نظر کې نیول شوې وي چې اکثره ټول تقریبا تکمیل شوې دي. یو پروژه چې یو لوی تعمیر ده او ډېر عظیم تعمیر ده، د ثقافت تعمیر نوم ورکول شوی ده. تقریبا $14 million په دې باندې مصرف راغلی او د افغانستان په سطح باندې تاخ یو بلډینګ او یو تعمیر ده چې یو ډېر لوی حال لري او زموږ مراسم به انشاءالله په دې حال کې وي.
د غزنی اوسیدونکو شاعر او لیکوال هیله من غزنوي وایي چې په پیل کې دا خبره کېده چې په غزنی کې کار نه دی شوی، خو خبره داسې نه ده.
دا بعضی خلق وای چې کار هیڅ نه شوی، دا د انصاف نه لري خبره ده. تاریخي عبادت د وزارت فرهنګ لخوا تقریبا 80% نوښت سره ختم دی کار، خو اسلامي وادونه، عربي وادونه، د مالدار وادونه یوار په هم د غزنی په خاطر کومک نه کړه. تر دې هدا پورې چې د غزنی والی نور ولایت تلاړ، والیان تلاړ، د غوی نه کومک غوتره وسې پیسې د غوی نه راوړ او د غزنی کار کې اوله غوړ. هیڅ کار نه شوی، دا هم غلط دی چې کار کم شوی دی. دلایل معلوم دی چې اسلامي وادونه کومک نه کړ. یو او بل امنیتی وزم د غزنی چندان خنه و او نور یو څه کارونه چې ضروری و اخ کارونه شوی، وخت په وخت سیمینارونه شوی د غزنی مفخر په حق له اون کتابونه چاپ شوی دی. تقریبا 13 عنوان کتابونه د غزنی د تاریخ په حق له چاپ شوی، یو مجله گواهنامه و د غزنی په حق له دم خپریده.
قدر من اوریدونکو خبرونه هم دومره و، تر بیا اجازه غواړو. بسیا او پیزات وسه
تاندی چانگی
دزوانانو خپرونه،
جوړونکی نورگل شفق.
السلام علیکم همزولو، د کوچیانو لنوم سره د سړی کېګدی او رمی پزړه شي. که څه هم د کوچیانو د مالدارۍ خوند د پخوا همره نشته، خو ډیر کوچیان اوس هم په ژمي کې یوې او په اوړي کې بلې سیمې ته کډه کیږي. موږ په نننۍ تاندې څانګې کې د کوچیانو ځوانانو پر تعلیمي ستونزو او د دوی لپاره د ځانګړو سیارو یا ګرځنده ښوونځیو په اړه غږیږو. ګرځنده ښوونځي دوستانو هغه دي چې د کوچیانو له کډه کېدو سره یې ښوونځي هم ورسره لیږدول کیږي. د دې تر څنګ مو د کرکټ لوبې روزونکي رئیس احمدزی سره مرکه درته کړې. زه نورګل شفق یم له یوې بلې تاندې څانګې سره. ملګرو، له نورو خبرو وړاندې راځئ دغو کوچیانو ځوانانو ته غوږ شو چې د بېلابېلو مشکلاتو له کبله ښوونځی ترې پاتې شوی دی.
بصیر نه ځایم، مالداري اوس نه لرو، پخه هم درلودې، دا مېږې بس برچي کې بمپولې بیا ما مکتب ویلې، مکتب هم رانې نیمه کې پاتې شو، د غریبۍ وجه هم. خو چې مکتبونه مو ته جوړ شي زه بیا هم پکې ځان واچوم، یعنې ښه دغه لرم.
نوم مې روښان ده، کوچی نه والا درس مې دی ویلی. بس مشکل بې تعلیمه ټول کوچیان پاتې شو، چې نه چې یو مونږ ټول په افغانستان کې کوچیان بې تعلیمه پاتې. کرزي صاحب مونږ ګیله کېږي زمونږ ته مکتبونه جوړ کړي،
درس هم نه دی ویلی. مشکلات مو بس مونږ چې د جانې زو بل ځای ته ژمی، نو ته نه مکتب شته، نه کلینیک شته، هر څه نه پاتې دي. بس نو کوچیانو بېخي څوک پاڼه نه اړوي.
هم ځولو له رویباره هم مکتب پاتې شوی دی. وایي چې واړه وروڼه مې مکتب ته ځي، خو دې ته زړه خوري چې ډېر ترې لرې دی. رویبار وایي چې که سیار ښوونځي ورته جوړ شي نو هیڅ کوچی به له درسه پاتې نه شي. د زیاتوی
رونه اوس مال ته وسیو کوم مکتبونه نشته، تقریبا 3 کیلومتر لار ده مکتب ته، د دونه لږه ده مونږ. نو مونږ ته سیار مکتبونه جوړ شي نو مونږ به چې جمع وړل ته یا جمع ته مونږ سره مکتبونه زی، نو چې ته کوچې ده د پیدا رسی تعلیم نه پاتې کیږي، دا بیل نه پاتې کیږي. بیا
سپینګری عبدالحکیم د زابل ولایت د کوچیانو عامر ځانباله دوستانو د می په کابل کې د کوچیانو ریاست کې ولید. د ویل په زابل کې 12 تکلی کوچیان یو، خو د کوچیانو یو خاص مکتب هم نه لرو. عبدالحکیم ملګرو محمد یوسف صابر په ولسی جرګه کې د کوچیانو استازی دی. دی وایي چې د کوچیانو ځوانانو د دې ستونزې د حل لپاره مهڅې کړي. هم سیار یا ګرځنده او هم ثابت ښوونځي ورته لرو، خو کفایت نه کوي. دیوای
مونږ خو خپل واس په دې معنی باندې د افغانستان د حکومت د امکاناتو مطابق دا کار شوی ده. مونږ د کوچانو لپاره جدا لیسې لرو، جدا ښوونځي لرو، حتی لیلیې لرو. مونږ په مختلفو ولایتونو کې او دوی په نور مکتبونو کې هم کولای سي درس ووایي، ممانعت نشته ورته. ولې د کوچانو لپاره مشخصې لیسې چې دي هغه لیلیې هم لري، خو کفایت نه کوي. ده خصوصا د تعلیمي ارګانونو سره په تماس کې یو او د دې مشکل لپاره یو اساسي او بنیادی حل وګورو.
د پوهنې وزارت د نشراتو مسؤل محمد کبیر حقمل بیا وایي دوستانو چې د کوچیانو ځوانانو لپاره 1095 خاص ښوونځي لري، خو د سیار یا د ګرځنده ښوونځیو شمیر چې د ابتدایي تر حده دي کم دی. دی وایي د هغو زده کوونکو لپاره چې په سیمه کې سیار ښوونځی نه لري، په ثابتو ښوونځیو کې ورته لیلیې ایجاد کړي دي.
کلي شکل سره که وغږیږو، موږ په ټول افغانستان کې په افرادو د ټولنې یا په مختلفو پړکیو د ټولنې د ښوونځیو له ویش سره نه یو موافق. د همدې لپاره چېرته چې کوچان ډیر ثابت دي، هغوی زموږ له عمومي مکاتبونه هم استفاده کوي. چېرته بیا چې د دوی فیصدي لوړه ده او دوی ډیر دي په شمیر کې، د هغوی لپاره ځانګړي ښوونځي جوړ شوي چې د 1095 په شاوخوا کې موږ ثابت او سیار ښوونځي د کوچانو لپاره لرو. شاوخوا 350 تره کسان په کې په زده کړو بوخت دي چې خوشبختانه شاوخوا 450 یوازې نجونې دي. یوازې موږ په درې ولایتونو کې تایکونډي، صرف پل او بامیان دي د کوچانو مکتبونه نه لرو. نور په ټولو ولایتونو کې د کوچانو لپاره ځانګړي ښوونځي شته. سیار ښوونځي ډیر نه لرو، د ګوتو په شمار دي، خو یوازې د ابتدایي په حد کې دي.
دوستانو، په ځینو سیمو کې د کوچیانو لا کېږدیو یا د اوسېدو له ځایې ثابت ښوونځي ډیر لري دي. حقمل د ښوونځیو د جوړولو لپاره ځینې معیارونه یادوي او وایي چې دا مشکل په ټول افغانستان کې شته. د زیاتوي چې کچیرې د یوې سیمې د اوسېدونکو لخوا د ښوونځي ضرورت احساسېږي، نو دوی موږ ته مراجعه کوي او موږ اقدام کوو.
دغه ستونزه په ټول افغانستان کې شته. ګورئ، موږ د مکتب د جوړولو لپاره خاص معیارونه لرو. کله چې ته یو ټولګی جوړې، لږ تر لږه 40-50 کسان خو به پکې کېني. یا کله چې ته یو ښوونځی جوړې، نو د 300 یا 300 کسانو لپاره به یې جوړې. که چیرې داسې نه وي، دوی ته به هغه نږدې ترین ښوونځی چې د دوی لپاره موجود ده، هغه ته به دوی مراجعه کوي. که چیرې حاصل نه وي، بیا دوی ته هغه لیلیې چې په نظر کې نیول شوي دي، هلته دوی ته امکانات دي برابر شوي چې دوی د شپې جای هم ولري او هلته د خپل زده کړو ته هم د ورځې دوام ورکړي. د پوهنې د وزارت پالیسي دا ده چې د خلکو له غوښتنې سره سم دوی ته ښوونځي ایجادېږي. اوس تر هغه حده پورې چې دوی غوښتنه کړې ده او موږ کومه شمېرې د دوی چې لرو، چې ضرورت د ښوونځیو د دوی او ملکان د دوی، موږ ته راځي، نمایندګان د دوی موږ ته راځي، موږ د هغوی له غوښتنو سره سم ښوونځي ورته ایجاد کړي. داسې ځینو ځایونو کې به ستونزې ډېرې وي. یا دا ده چې دوی موږ ته مراجعه نه ده کړې، یا دا ده چې دوی خپلو مشرانو ملکانو ته مراجعه ورته کړې خو هغوی موږ ته مراجعه نه ده کړې. نور له دې ورهاخوا، موږ کوشش همیشه کړی چې خلک راجذب کړو سیستم ته. د سیار ښوونځیو لپاره هم موږ اوس فکر کوو چې کافي ښوونځي لرو. بیا هم که چیرې ستونزه موجوده وي، موږ ورته حاضر یو چې ښوونځي پرانیزو، په شرط دې چې هغه تعداد د ټولګیو پراسي او تعداد زده کوونکو پراسي.
ښه ملګرو، وایي خدای د هیڅ قوم حالت تر هغه نه بدلوي چې دوی په خپله د ځان د بدلولو پریکړه ونه کړي. محمد عارف احمدزی هم د نورو کوچیانو ځوانانو په څیر له ډېرو ستونزو سره مخ و، خو زیار یې وویست. هم یې کار کاوه او هم یې د درس لمنه نه پرېښوده، د ځان ورسوه. اوس هماغه عارف په یوه اداره کې IT منیجر دی. دی وایي چې بې زحمته راحت نشته.
د مکتب په څلورم سیم کې وم چې پلار مې وفات شو. نور مکتب ته مې ادامه ورکړه. د رحمان بابا د لیسې نه 12 نه فارغ شوم. دغه نه وروسته بیا راغلم کابل پانتون کې. مې په دوه چا کې پانتون ته امتحان ورکړم. دغه وخت کې ساينس پوهنځی وه، هغه ته کامیاب شوم. خو د شپږیا نه تر دوه چا کاله پورې دغه وخت پاک کې چې د طالبانو واکمني وه په افغانستان کې، په دې وخت کې دیکانی مې کوله. په تیاری کې به وختي زه راغلم کار ته. د شپې په تیاری کې بېرته لاړم د خوب ځای ته. خو هغه وخت کې ډېر زیات زحمت مې میسته، کار مې ډېر زیات کاوه. هلته خلکو به راته لیونی ویلی وه، دا لیونی سوی ده، شپه ورځ لیوه کړی. او ما به ویلی چې یو کار په مخ کې سو، هغه باید څومره چې زر کېږي زر ختم شي. مګر اوس راته احترام لري.
مننه چې تاندې څنګ یاورې. عارف احمدزی راجو د رئیس احمدزی پلور. رئیس احمدزی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی وو. اوس مهال نو یو ځوانانو ته د کرکټ لوبه ورزده کوي او د یونیسف لخوا د ښه نیت سفیر په حیث هم ټاکل شوی. رئیس احمدزی وایي چې د رخت له ټوټو به مو توپ جوړ کړ او بیا به مو د بیټ پر ځای د کالیو مینځلو په کوتک ورسره کرکټ کوو. نو ځکه مو فکر نه کوو چې همدغه موږ به یو ورځ د کرکټ نړیوال جام ته لار ومومو. دی وای
د نورو د انډیوالانو په څیر د کرکټ د ملي لوبډلې چې ډیرو هم دغه دوه نوي جامع جهاني چې کله پاکستان وګاټو موږ هلته په پاکستان کې د هجرت ژوند او شپې هم سبا کولې د کرکټ سره خلکو یو دم یو شوق پیدا شو موږ سره به بیټونه نه وو او د بیټ تپڼو باندې به موږ کار کاوه هغه کورنۍ کې چې جامې په مینځل کېږي او د ټوټې څخه موبایلونه جوړول هماغه وخت نه موږ کرکټ سره شوق وو خو دومره توقع مو نه وه چې داسې ورځ راځي چې موږ به د افغانستان نمایندګي کوو موږ به تر جامع جهاني پورې وځو او موږ به په نړیواله سطح باندې په کرکټ کې دومره ذریعو نوم پیدا کړو
ګر له یوې مودې راهیسې رئیس احمد زید کرکټ ملي لوبډلې کې نه ښکاري ما ویل چیرې او څه کوي نو د ویل
فلل خو د روزونګي په صفت باندې کار کوم د افغانستان کرکټ بورډ له طرف نه زیمه دولت احمد زید د حاجی ولی امین د استی ګل عبد د صد الله د کوم وخت چې د افغانستان کرکټ بورډ وړي چې کوم لوبډلې ته څوک ورګي په مناسب وخت کې هغه لوبډلو سره کار کوو
رئیس احمد زید د کرکټ د ژوند دوه خاطرې بیانوي چې وای هیڅ کله به مې لا یاد و نه وزي یوې خاطرې خپل هویت وروخو دا او بلې پل هواد چې په څومره لنډه موده کې تر کومه را رسیدلې دی وای
تقریبا 12 کالم په لوبډله کې تیر کړل او ډېر دسي خاطرې به یې چې نه هېرېدونکي خو وکین چې درته وایم چې ډېر په زړه پورې خاطرې دي ما لپاره غو خاطرې دي چې ټول عمر به مې هېرې نشي پاکستان کې چې مونږو پیدا شمه حل د سوي په خبر کې پیدا شوی او خپل مملکت احساس هم لګو په لومړي ځل باندې چې ما په 2003 کې د افغانستان پاسپورت مې ترلاسه کړ او رسمن په تورخم باندې زه اخوته په یو رسمي سفر باندې ځلاړم دوی مغټه خاطرې دي د زندگی چې نه هېرېدونکي خاطره ده کله چې موږ د افغانستان ملي سرود ما په وسنډیز کې چې موږ لومړی میچ ول د چمول نه تنها زه بلکې د موږ سمر لوبډل چې و د ټولو سترګو کې ما وخې لیدلې دي چې وخې تر روانې وي د ما د زندگی بهترین خاطره هم نه جوړه
برهم زمون جې کرو پنړي کې اتلانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو
دوستانو دې په افغانستان کې د کرکټ لوبې ته ډېر خوشبينه دي خو وايي چې د دې لوبې د لا ښه والی لپاره باید د ملي لوبډلې غړي لخپل ولایتونو هم ولوبېږي رئیس احمد زی وايي چې دا به ډېره ښه نتیجه ولري
د ما په نظر باندې او د کرکټ بورډ ته مشوره هم ورکړې ده ان شاء الله به دې باندې کار روان ده چې په داخلي کرکټ کې تر څو پوري چې د موږ ملي لوبډله خپل ولایتونو ولوبېږي د موږ نونس کلونو لوبډله د موږ الف لوبډله خپل ولایتونو ولوبېږي او په داخلي کرکټ کې سره برخي وانهخلي د هندستان مثال به درکم دوی چې کوم داخلي کرکټ کې ټول دغه ملي لوبډلې هلته ورسره لوبې کوي نو داسې نه شي کېدی چې د موږ ملي لوبډله بهر وي او دلته موږ د لغمان او د کونړ او د خوست هغه لوبډلې سره تجربې هم سره نه لري هغه نړیواله سطح باندې هغه سره نه شي شریکولی ځکه چې ټول په یو لیول باندې د ننګرهار یو نوی لوبغاړی حمید حسن سره به څنګ کې ولاړ وي د حمید حسن بولینګ نه ډېر څه زده کوي تر څو پورې چې نوروز منګل د خوست نه لوبېږي محمد نبي د خپل ولایت نه لوبېږي حمید حسن د خپل ولایت نه لوبېږي او دغه نوي ځوانان ورسره تشویق نه شي نو کورنۍ کرکټ باندې موږ دغه کار روان کړی دی ان شاء الله چې موږ ملي لوبډله به په داخلي کرکټ کې بلوب کی او بیا چې کوم یو استعداد راوځي هغه کې به ډیر استعداد وي
اوریدونکو یونیسف د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې یو مشهور لوبغاړی یا هنرمند د سولې یا د ښه نیت سفیر په توګه ټاکي دغه سفیر د خپل هیواد مختلفو سیمو ته ځي ماشومان او تنکی ځوانان له ده سره بې درېغه مینه پر هغه راټولوي د ښه نیت سفیر هغوی ته په صابون سره لاس مینځل ورښیي چې له ناروغۍ وژغورل شي زده کړې او ورزش ته هڅوي رئیس احمدزی هم د یونیسف لخوا په افغانستان کې د ښه نیت سفیر دی دی په دې اړه وایي
الحمدلله دغه د کرکټ برکت د افغانستان د کرکټ د مینوالو دوګانې وی چې دغه یو اعزاز ماته راکړل شو بیا په خاصو دوګو باندې کرکټ لوبغاړي ته چې بده کې ومن کار کوي چې څنګه مونږ وکول شو چې افغانستان کې دغه تعلیم لپاره مونږ کار وکړو څنګه مونږ وکول شو چې مونږ ورزش لپاره کار وکړو څنګه مونږ وکول شو چې مونږ دغه ماشومان چې په دغه مختلفو ناروغیو باندې یخته کیږي لکه د مونږ اکثره ماشومان که تاسو وګوري په دغه کله او کوڅو کې چې دوی ګرځي لاسونو مینځلو ته هم توجه نه دوی غو نوکان نو پاکولو ته هم توجه نه دوی غو خپل حفاظت هم نشي کولای نو دغه سی مونږ دوی د لپاره یو خپ پیغام ورته ورکو ان شاء الله پر امید یم چې خدای دې وکړي چې مونږ بل لوغړې تر دین وروسته هم د یونیسف ګډ ویل امبیسډر یعنی د سولې د سفیر په صفت باندې راځي چې بدغه درې مهم شینو کې مونږ کار وکړو چې د صحت په اړه کې د تعلیم په اړه کې او د ورزش په اړه کې او ګومان کوم چې ان شاء الله کړه دغه درې شینو باندې مونږ دغه راتلونکي نسل لپاره کار وکړو دغه څومره بدبختی چې په افغانستان کې ده ان شاء الله چې دې ته په خاتمه ورکو او یو پټکې ورته کړو
ما ملګرو یو هندي هنرمند خپل پلار ویلی و چې له ټیټې درجې پیل وکړه یو ورځ به ډېرې لوړې درجې ته ورسېږي. هغه هنرمند په رښتیا هم بیا لوړې درجې ته ورسېد. رئیس احمدزی هم همزولو موږ تاسې ته همداسې څه وایي.
تر څو پورې چې ځوانان د خپل وطن دوستۍ احساس ونه کړي، کومه غټه بدبختي چې موږ کوم ده، دې ته موږ دا سوچ ونه کړو چې یاره ما سره امکانات نشته، ما سره پیسې نشته، یا زه نشم کولی چې زه خپل تعلیم په مخ باندې بوزم. ضروري نه ده چې په غټه سطح باندې. زه به لنډ مثال د کرکټ ورکړم. که موږ دا سوچ کړی وای چې موږ د پاره ښه میدانونه وای او ښه سهولتونه موږ ته وای، چې منظوري څخه موږ شروع کړی وای د خاورو دوړو نه، اوس الحمدلله میدانونه هم جوړ شو، لوبغاړو ته پیسې هم ورکول کېږي. نو دغه د موږ د راتلونکي ځوانان چې څومره دي، دوی باید مایوس نه شي چې څومره حد پورې دوی وس کېږي، هغه خپل کار جاري وساتي. نو انشاءالله چې داسې ورځ به راځي چې دوی به هغه خپل مقام خواهش چې په زړه کې د وطن لپاره هغه ترسره کړي.
څنګه پام دې ځای پای ته رسیږي، تر بیا مو الله مې
کړو.